بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بئ. دا دی زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د رجب یزبرګ د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د فروری له 20 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک 4، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو رپورټ هم لرو. بیا به د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو باوجود په 13 حکومت کې د ایران د بهرنی تجارت ګړنده وده تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصیر ته وړاندې کړو. ورپسې به تل پاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د یوکرین او روسیې د جنگ په اړه له پاکستانی کارپیژانې فرحت حسین مهدوي او افغان کارپیژانې ډاکټر علي واحدي سره وغږیږو، او په اخر کې به نننیو ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. امیر البحر سیاری وویل د ایران د پوځ ماموریت د هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه ده. د یوکرین جنگ ځپلو ته د امداد رسونې لپاره د ایران هلال احمر چمتووالی اعلان کړ. سیدزاده وویل په کیوف کې باقی پاتې محدود ایرانیان امن سیمو کې میشته شوي دي. له روسیې سره په جنگ کې د شاملېدو لپاره یوکرین له اسرائیلو غوښتنه وکړه. او افغانستان په تاشکند کې د ازبکستان او اروپایي اتحادیې د چارواکو د کتنې محور. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملونکي وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ماموریت د ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او اسلامي نظام ساتنه ده. د ایرنا د رپورټ له مخې امیر البحر حبیب الله سیاری نن په تهران کې پوهان او د ولایت علمی ذوالفقار نومې نندارتون د پرانستې په مراسمو کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ماموریت د ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او اسلامي نظام ساتنه ده، او د دغه مهم ماموریت د ترسره کولو لپاره بې له شکه پوځ پکار دی ځان له هر نظره چمتو او له تیرو تجربو څخه په ښه استفاده وکړي. ایڈمیرل سیاری د دې په بیانولو سره چې راتلونکي ګواښونه له تیر وختونو سره فرق کوي وویل د وروستیو کلونو په مختلفو پیښو کې چې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي په ورځنۍ ټکنالوژۍ تکیه لرونکي جنگونه دي، او جنگونو له تیر وختونو سره فرق پیدا کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ بلونکي واضح کړه د چمتووالي او نه غافلېدو لپاره تل پکار دی له ورځنۍ ټکنالوژۍ اقتدار رامنځته کوونکو چارو په ساتنې سره حرکت وکړي شي. پوهان او د ولایت علمي ذوالفقار نومې نندارتون چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ دنده د پوهانو لاسته راوړنې دي نن د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ په تحقیقاتي مرکز کې پرانستا وشوه. د یوکرین جنگ ځپلو ته د امداد رسونې لپاره د ایران هلال احمر چمتووالی اعلان کړ. د ایران د هلال احمر د اطلاع رسونې رسیډ د رپورټ له مخې د دغه تنظیم مشر پیر حسین کولیوند د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر امیر عبداللهیان ته په یو خط کې د هلال احمر بشر دوستانه اهداف او مقاصد ته په پام سره د نړیوال سره صلیب په غملتیا سره په یوکرین کې جنگ ځپلو عام خلکو ته د مرستو رسولو لپاره د دغه تنظیم چمتووالی وښود. د ایران د خارجه وزارت ویان ویل په کیوف کې کم شمیر ایرانیان باقی پاتې دي چې په یو امن ځای کې میشت کړی شوي دي. د ایرنا د رپورټ له مخې سعید خطیب زاده په یو ټلویزیونی مرکه کې په یوکرین کې د موجودو ایرانیانو په اړه وویل تر دې شیبې پورې د څه مشکل رپورټ نشته. همدارنګ د یوکرین د امنیتي حالاتو یعنی د پوځي حکومت په وجه د ټولو ایرانیانو راوستل امکان نه لري. خطیب زاده زیاته کړه په یوکرین کې حالات غیر معمولی لوري ته روان دي او په اول پړاو کې کوشش شوی دی چې ایرانی محصلین او خارج له خطرناکو ښارونو لرې اوسي. د ایران د خارجه وزارت ویان دویم پړاو د یوکرین لویدیځو پولو ته د ایرانیانو منتقلولو بلل. وی ویل د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت کوشش وکړ چې د ریل یا نورو لارو څخه ایرانی محصلین او خارج بهر کړي او د دې کار لپاره ګاډي موټرې او نور امکانات هم هغوی ته ورکړی شوي دي. خطیب زاده واضح کړه په کیوف کې د ایران له سفارت سره په غږملتیا سره له 200 نه زیات ایرانی محصلین د ریل په ذریعه سره لویدیځو پولو ته منتقل کړی شوي دي. او له دې نه پس په یو نوي خبر کې راغلی دي چې په یوکرین کې د ایران سفیر وویل 100 ایرانی محصلین پولیسو خارونو ته ولېږل شول. په یوکرین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل تقریبا 100 ایرانی محصلین د کیوف د ریل له لارې د یوکرین په لویدیځ کې پولیسو خارونو ته ولېږل شول. منوچهر مرادی په یوکرین کې د میشت ایرانیانو د ایران ته د ستنولو د بهیر اسانتیا ته په اشاره سره په یو ټویټ کې ولیکل لنیکه مرغه پرون د سفارتي ملګرو په کوششونو سره دغه شمیر کسان پولیسو خارونو ته لېږل شوي دي او که په یوکرین کې د پوځي حکومت مقررات اجازه ورکړي نو سبا د ګل په ورځ به هم نور ایرانی محصلین له یوکرین نه راوستل شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. له روسیې سره په بخنه واړو په غزنی کې یو سړی تختون کې کس نیولې شوی دی چې په دې اړه له غزنی نه زمونږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
د غزنی امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د یو تن انسان تختون کې له نیولو څخه خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان سید اسحق ساری وایي یو کس یې نیولی چې 15 میاشتې وړاندې یې له کابل نه یوه کوژدن شوې جنۍ غزنی ته راتښتولې وه او د غزنی مرکز اړوند د قلعه شاد په سیمه کې ساتله. نوموړی وایي چې هم د نجلۍ مور او پلار او هم یې د خسر کورنۍ د جنۍ په پیدا کېدو خوښ دي. ویل کېږي یاد مجرم کس د پروان ولایت اوسیدونکی دی.
بیا هم د غزنی امنیتي سرتیرو د تروریزم ضد مدیریت ځواکونو د یو لړ بریالیو عملیاتو په ترڅ کې یو تن انسان تښتونکی ونیول چې تقریبا ځوان نجلۍ یې 15 میاشتې مخکې د کابل ولایت نه راختاب کړې وه. مرکز قلعه شاد سیمه کې یې په یو کور کې ساتله. د غزنی امنیتي سرتیرو نجلۍ او هلک دواړه په کور کې ونیول. د نجلۍ مور او پلار هم راغلي دي. هغوی د خپل لور پیدا کولو باندې ډېره خوښي څرګنده کړه او د غزنی امنیتي ځواکونو نه یې مننه وکړه. همدارنګه دا یو یادونه باید وکړو چې د نجلۍ چې مخکې یو بل چاته کوژدن شوې وه هماغه خلک هم په دې سرګردانه وو. هغوی هم راغلي دي او هغوی هم خوشحاله دي چې زموږ اصلي نجلۍ پیدا شوه. دوی به محکمې ته وسپارل شي مجرم او د لا ښه څېړنې دپاره چې دوی ټولو کورونه هلته په کابل کې دي. نو دوی غوښتنه کوله دوی به د دې ښه څېړنې دپاره به دوی کابل ولایت انتقال شي او دوی نور دیشه به هلته په کابل امنیت قوماندانۍ کې وڅېړل شي.
وایي دوی ویل شي چې تېره اونۍ هم په غزنی کې یو شمېر مجرمین د دې ولایت امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي ول چې یو شمېر نقلیه وسایل یې غلا کړي ول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
اوس هم د خبرونو دوام. له روسیې سره په جنگ کې د شاملېدو لپاره یوکرین له اسرائیلیانو څخه غوښتنه وکړه. په تل ابیب کې د یوکرین سفارت په دغه هیواد کې له اسرائیلیانو وغوښتل چې له یوکرین څخه په دفاع او له روسیې سره په مبارزه کې دي شامل شي. د اسنا خبری اجان د رپورټ له مخې سیهونس رژیم وویل په تل ابیب کې د یوکرین سفیر په یوې بیانیه کې د روسیې په مقابل کې له یوکرین څخه په دفاع کې رضاکارانه ګډون کوونکو ته بلنه ورکړه. د دغه رپورټ له مخې د یوکرین د پارلمان مشر روسلان سټافن چوک د سیهونس رژیم د پارلمان له مشر میک لیوی سره د سلا مشورو په دوران کې په نیواکي ځمکو کې د روسیې او یوکرین د مشرانو د غونډې د جوړولو د موضوع د وړاندې کولو کوشش وکړ. اسرائیلی رسنیو په یو رپورټ کې وویل چې په نیواکي ځمکو کې د یوکرین سفیر یوګنی کورنیچوک ویلی دی یوکرین ته د بشر دوستانه مرستو د لیږلو لپاره له تل ابیب سره خبرې اترې د ترسره کېدو په حال کې دي. او په افغانستان په تاشکند کې د ازبکستان او اروپایي اتحادیې د چارواکو د کتنې محور وو. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر خاص استازي او اروپایي اتحادیې د پارلمان پلاوی مشر په تاشکند کې په یو کتنه او خبرو اترو کې د دوه اړخیزو تعلقاتو راتلونکي او د افغانستان اوسني حالات وڅېړل. د 1994 کال د نومبر په 14 نیټه د اروپایي اتحادیې او ازبکستان ترمنځ سیاسي تعلقات فعال شوي او د 1995 کال له جنوري راهسې په بروکسل کې د ازبکستان سفارت فعالیت شروع کړی دی. د فارس خبری اجانس د رپورټ له مخې د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر خاص استازي عصمت الله ایرګاشیوف او اروپایي اتحادیې د پارلماني پلاوی مشر اوشترو ویچیوس په تاشکند ښار کې په کتنه کې د اروپایي اتحادیې د استازیو او د افغانستان په چارو کې د مرکزي ایشیا د هیوادونو د لیدنو کتنو او سلام مشورو د نتایجو په اجرا تاکید وکړ. په مرکزي ایشیا او اروپا هیوادونو یو شمیر استازیو د فروری په 23 په تاشکند کې په یو ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د امنیت او د ثبات ترهګرو ډلو اقتصادي او د بشري حقوقو د حالت او همدارنګ له دغه هیواد سره د بشر دوستانه مرستو په اړه د نظر تبادله وکړه. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو په یوې بیانیه کې د افغانستان له خلکو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو په بیانیه کې راغلي دي طالبان په کار دي د نړیوالو قوانینو خیال ساتي، په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقوقو احترام وکړي، ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي او د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره دي کوشش وکړي. د اروپایي اتحادیې د پارلماني پلاوی مشر پیټرش اوشترو ویچیوس په دغه کتنه کې په افغانستان کې د اوږدمهاله او پایدار سولې په ټینګښت کې د ازبکستان په مهم رول تاکید وکړ. ایرګاشیوف هم د افغانستان له خلکو سره د انسان دوستانه او اقتصادي مرستو په اړه د ازبکستان د هلو ځلو په باره کې یو رپورټ هم اروپایي لوري ته وړاندې کړ. د سیاسي څارونکو له نظره په افغانستان کې د اقتصادي او انساني بحران اصلي وجه د امریکې شل کلنه قبضه وه او اوس هم جو بایډن د افغانانو د شتمنیو په غلا کولو سره دغه بحران لا سخت کړی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د امریکې د یو اړخیز بندیزونو باوجود په 14 حکومت کې د ایران د بهرنی تجارت ګړند د بهرنی سیاست ګړنده وده. د ایران بهرنی تجارت په 1300 میاشتو کې 90 میلیارد ډالر ته ورسید چې له تیر کال سره په پرتله کې د 8.5% وده خودنه کوي. د ایران د ګمرک مرستیال فرود عسکری د دې خبر په اعلانولو سره په 13 میاشتو کې د ایران او د معاملې د لورو ترمنځ د مبادله شویو سامانونو وزن 1.9 میلیون او 4 لک ټنه وو چې د تیر کال 1.5 میاشتو په نسبت یې 12% زیاتوالی ولر. عسکری زیاته کړه له دغې اندازې څخه د 3.4 میلیارد $1,510,000,000 په ارزښت سره $1,212,650,000 سامان د صادراتي سامانونو ونډه وه، چې په وزن کې 10% او د هغو په ارزښت کې 40% د ودې کتونکي یو. د ایران د ګمرک مرستیال په 13 میاشتو کې د سامانونو د واردولو د اندازې په اړه هم وویل، په دغه موده کې د 6,650,000,000 په ارزښت سره 6,1,970,000 سامان له مختلفو هیوادونو څخه ایران ته داخل شو. د ایران 43 حکومت د 2021 کال د اگست په 3 نیټه د خپل کار د شروع کولو له وخت نه وښودله چې په بهرني سیاست کې په توازن لرلو باوري دی، او له ګاونډي او اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا پراختیا یې د بهرنیو پروګرامونو په سر کې شتون لري. په حقیقت کې دا چاره د دې حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یو مهمه نمونه ده. د ایران په بهرني سیاست کې متوازنه پالیسي او د ګاونډیتوب سیاست د 13 حکومت لپاره د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د حکومت له اعلان شویو پروګرامونو څخه یو دی، چې له نړۍ سره د هوشمنده تعلقاتو د ستر سیاست یو مهمه برخه بللی شو. ایران 9 ګاونډیانو سره ځمکنی پوله او 10 ګاونډیانو سره سمندري پوله لري. د ګاونډیانو دغه شمیر د ایران ډیپلوماسۍ، اقتصاد او کلتور لپاره بې شمیره فرصتونه رامنځته کولی شي. په تیره بیا دا چې د افغانستان او پاکستان په شان زیاترو ګاونډي هیوادونو کې د ایران کلتوري میراث شتون لري او کار جوړونکي دی. د سیاست په دې چوکاټ کې ګاونډیتوب د یو منسجمې او هدفمنې پالیسۍ په توګه ګڼل کیږي، او مختلف جیوپلیټیکي، ډیپلوماټیک، اقتصادي او کلتوري اړخونه پیدا کوي. د ګاونډیتوب د سیاست په چوکاټ کې د ایران اسلامي جمهوریت کوشش کوي چې د سیاسي، اقتصادي او کلتوري مشترکاتو په بنیاد د مشکلاتو په کمولو لاس پورې کړي، او له بلې خوا د دوو اړخیزو ګټو په خاصه توګه د دوو اړخیزو او څو اړخیزو اقتصادي ګټو په بنیاد د خپلو ګټو د اخیستلو پالیسي وده پیدا کړي. اوس د ګاونډیتوب سیاست په سر کې راوستلو له ګاونډي او اسلامي هیوادونو سره تعلقات ته ترجیح په ورکولو سره د خو نتیجو کتونکي یو. دا په داسې حال کې دي چې د صنعتي او مادني تولیداتو، د کرهنیزو مالدارۍ د محصولاتو په زمینه کې د ایران د پام وړ توانمنیو ته په پام سره په غیر تیلي برخه کې د ایران د بهرني سیاست له پراختیا سره زیاته مرسته کړې ده. د ایران په بهرني تجارت او په تیرو 11 میاشتو کې 8.8% ودې د یو اړخیزو ثابتو بخنه غواړو او ثانویه بندیزونو په اثر کولو کې د امریکې ناکامۍ ته په پام سره دا اټکل کولی شو چې په 2020 کال کې به د دغه بهیر د چټکه ودې کتونکي یو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو اوریدونکو، اوس هم تلپاتې وږمې نومي لړۍ یو بل پروګرام ته ستاسو پام راګرځوو.
تلپاتې وږمې ګلون اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام له 45مې برخې سره مو په خدمت کې حاضر شویو. په دې برخه کې به په خدای تعالی د حسن زن یا خګومان او د خدای په وعدو د باور په اکله خبرې کوي، او د خدای په وعدو بدګماني یوازې د کافرانو کار ګڼي. راځي چې د دوی ویناو ته غوږ شو. نن د ایران ولس او هیواد په یوې مضبوطې ونې بدل شوی دی. نن امریکا او صهیونیست رژیم د ایران ولس نشي ګواښلی. د هغوی ګواښونو، د هغوی حرکتونو او خباستونو تر نن ورځې ماته خوړلې ده. له دې وروسته به هم ماته وخوري، بندیزونه به ماته وخوري، سیاستونه به یې هم ماته خوري. د مقاومت په برکت، مقاومت یوازې په خدای، په ایمان او په الله تعالی په تکیې او په الهي وعدو په باور سره ممکن دی. خدای تعالی وعده کړی او په ټینګار سره یې فرمایلی دی: ولینصرن الله من ینصره. په ټینګار سره یې د مرستې وعده کړې ده. دغه وعده به پوره کیږي که موږ خپل ځان اصلاح کړو، د خدای وعدو ته په ښه نظر او حسن ځان سره وګورو، نه په بدګمانۍ سره. کامیاب بشو په الهي وعدو، بدګمانۍ د کفارو کار دی. از زانین باللهی زن سو علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم. دغه کسان چې د خدای په وعدو بدګماني لري، معلومه ده چې له الهي وعدو به هیڅ ګټه یو نسی. د ایران ولس د خدای په وعدې خپل ښه ګمان ثابت کړی دی، درېدلی دی. په موږ پوځي حملې هم وشوې، بندیزونه هم ولګېدل، د جاسوسی عواملو نفوذ هم و، شهیدانو مو هم ورکړل. خو د ایران ولس د غر په شان ودرېد او وی کړی شول ځان پیاوړی او پایداره کړي. نن دا شجره طیبه د ایران د اسلامي جمهوریت شجره طیبه، هغه پاکه ونه ده چې اصلها ثابت و فرعها فی السما. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وشمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د خپرونې په دې برخه کې هم د تاسو او دغه هنداره پروګرام
هندارا. ګرون اوریدونکو، په هندارا پروګرام کې تاسو ته خره غلاس وایو. تاسو ته معلومه ده چې په یوکرین باندې د روسیې له بریده څو ورځې تیریږي. د نړۍ د هیوادونو، ملګرو ملتو او نورو بشري ادارو له پرله پسې غوښتنو سره سره روسي ځواکونو په یوکرین کې خپل عملیات جاري ساتلي، اندا چې د یوکرین تر پلازمینې کیف پورې رسیدلی دي. د یوکرین په پلازمینه کې د دواړو لورو ترمن خطې روانې دي، او د یوکرینی سرچینو له راپور سره سم تر دې دمه په لسګونو ملکي وګړو ته مرګ جوب لا وختې او په لسګونو زره بیا بې کوره شوي. اروپایي هیوادونه، نیټو او امریکې په روسیې باندې د پراخو بندیزونو د لګېدو خبر ورکړی، او روسیې ته ګواښ کړی چې که په یوکرین باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، د لا زیاتو فشارونو سره به مخامخ شي. خو له دې ټولو نړیوالو فشارونو سره سره پوټین په یوکرین باندې د بریدونو په دوام تاکید کوي، او داسې هیڅ کومې نښې نښانې نه ښکاري چې روسیه دې په یوکرین کې له خپلو پوځي عملیاتو شاته شي. د شوروي تر پاشل کېدو وروسته نیټو له روسیې سره ژمنه وکړه چې په شرقي اروپا کې له پراختیا او د روسیې د ملي امنیت له ګواښلو به ډډه کوي، خو هغوی په وروستیو لسیزو کې په دوامدار ډول له دې ژمنې سرغړونه کړې او د روسیې د سرحدونو په لورې خپل پوځي حضور غځولی، او د شرقي اروپا هیوادونه یې یو په بل پسې د نیټو په تړون کې شامل کړي دي. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې په نیټو کې د غړیتوب لپاره د یوکرین غوښتنه د امریکا او د اروپایي هیوادونو پارونکو اقدامات په یوکرین باندې د روسیې د برید تر ټولو ستر لامل دی.
خو په یوکرین باندې د روسیې برید د نړۍ په عامه افکارو کې زیاتې پوښتنې پیدا کړي. دا چې یوکرین کومې تیروتنې وکړې چې دې ځای ته ورسېد، یا دا چې پوټین په یوکرین باندې له برید کومې موخې تعقیبوي، ولې د یوکرین په ملاتړ کې د کارنده اقداماتو په ځای د امریکې او د هغه د متحدینو غبرګون یوازې د بندیز او غندنو طرحه د پاتې شوی دی، او دا چې له دې وروسته به نړیوال نظام کوم لور ته لاړ شي. په دغو موضوعاتو د سیمې د دوو کار پیژاندو ښاغلي فرحت حسین مهدوي او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه درته وړاندې کیږي. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د سیمې د تکړه کارپو ښاغلي فرحت حسین مهدوي په خبرو سره پیلوو. مهدوي صاحب، په یوکرین باندې د روسیې برید په ټولو نړیوالو معادلاتو اثر اچولی دی او په عامه افکارو کې زیاتې پوښتنې رامنځته کړي. لومړی دا راته ووایه چې یوکرین کومې تیروتنې وکړې چې دې ځای ته ورسېد، او په یوکرین باندې له بریده پوټین کومې موخې تعقیبوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د شوروي د ختمېدو بعد کم هیوادونه چې جدا شول، په هغوی کې یو اوکراین یا یوکرین و چې هغه د خپل غیر جانبداری اعلان وکړ، او دا یې تضمینونه یې ورکړل چې د مغرب او د روس په مابین کم اختلاف وي، په هغه کې به د ده کم موضع او کم موقف یا بغیر جانبدارانه وي. خو د هغو لخوا کم تحریکونه او هڅولې وې هغه جاری وې. څه په 2014 کې رنګین انقلاب یا مخملي انقلاب په ذریعه یې کم هوښیار سیاستدانو د هغو حکومت یې ختم کړ، او غیر سنجیده خلق چې د هغه حکومت ته راغلل چې په هغوی کې صدر زلنسکي و چې هغه یو کمیډین و او ٹی وی پروگرامونه وکول، نو هغه خپل یو سیاستدان نه و، او هغه د مغرب په ډیکټیشن باندې عمل کول او جاری وساتل. د په باوجود چې یوکرین کم اسلحه وی کم ایټمی اسلحه وی هغه ختم کړی وی، د شوروي ختمېدو نه بعد تضمینونه یې اخیستي وو امریکې نه او یورپ نه د خپل امنیت لپاره. خو بیا یې هم دا نوی حکومت هغه د مغرب دوکې کې راغ، او هغه دوکې له ما لواجې تهدیدونه جوړ کړل، او بیا یې نیټو کې د شاملېدلو اشارې ورکړې. نو د مشرقي یوروپ کوم هیوادونه چې د شوروي حساب، نو هغه شوروي سره بالکل او روس سره بالکل خاخ دي، او د بلټیک بهیرې بلټیک چې د کنارې ته واقع دي، دلته راتلل او د دوی هیوادونو په نیټو کې شاملېدل مطلب همدا ده چې هغه سره د روسیې امنیت تهدید شي. دا گزشته تقریبا 100 میاشتو کې روسیې ډیر کوشش وکړ دا فوجونه واستول، مشکونه وکړه جنگي چې یوکرین به خپل موقف او خپل موضع به بدل کړي، او هغه نور هم جنگ طرف ته مختلاړ، او یوروپ او امریکا هم د دې د هڅولو انتها وکړه. نو د پوتین هغه مقصد چې دغه دغه و چې دغه تهدید ختم شي، او د حکومت سیستم کوم نظام چې دویم عالمی جنگ نه بعد جوړ شوی دی، او بیا کوم سیستم په دې منطقې کې د شوروي د ختمېدو بعد جوړ شوی دی، دغه نظام ختمول هی مقصد و. او ظاهرا داسې معلومیږي چې هغه کوم زور شوروي و د هغه یو نوي تر سره احیا کول هم یو مقصد کېدلی شي، چې هغه د شوروي په طرز خو به نه وي، خو د روسیې امنیت لپاره به یو بفر زون یوه حفاظتي پټه په دې علاقې کې جوړولو امکان دی چې هغه د دې پوتین د دې جنگ مقصد وي.
ډېره مننه کوو د فرحت حسین مهدوي. ډاکټر صاحب علي واحدي، تاسو راته د یوکرین د تیروتنو په حق له وایي، او دا چې پوتین چې کومه حمله کړې ده په دغه هیواد باندې د هغې نه اهداف څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب دولانی، دغه چې تاسو ویل څو ورځې مخکې له روسیې لخوا د پوتین په دستور پر اوکراین باندې نظامی برید پیل شوی دی. د دې برید لومړی او اصلي عامل دا دی چې امریکا او ناتو د اوکراین د چارواکو څخه ځینې بی ځای غوښتنې او ځینې ناوړه دریځونه هلته دوی په اوکراین کې کړی دي. او موږ تاسو ته معلومه ده چې د اتحاد شوروي د پاشل کېدو نه مخکې په نړۍ کې دوه پیمان وجود درلود، یو پیمان اتلانتیک شمالي دغه ناتو بل چې تر امریکا تر واک لاندې و، او بل پیمان ورشو چې د روسیې تر واک لاندې و. دا چې اتحاد جماعتي د پاشل کېدو وروسته پیمان ورشو لمنځه ځي، هېوادونه خپلواکي شي. د دې کار نه وروسته امریکا په دې هڅه کول چې هغه هېوادونه چې د پیمانې ورشو غړي وو هغه د هغو وصل کېدل پیمانې ناتو ته چې د ده تر واک لاندې وو، په دې کار دی ډېر امریکا تلاش کول چې دغه کار ترسره کړي، چې د هغو هېوادونو څخه چې دوی ډېر توجه امریکا درلود اوکراین وو. نو ځکه دغه کار د روسیې د امنیت ګواښول او په ځلونو ځلونو امریکا ته او ناتو ته خبرداری وکړی وو، او د اوکراین چارواکو ته هم دا ویلو چې داسې دغه کار نه باید عملي شي. چې متاسفانه په دغه کار کې امریکا د خپل دریځ ته په جدي ډول ادامه ورکړه، او حتی په اوکراین کې یو تحول منځته راغی او هغه عناصر واقع ونیول چې د امریکا سره د پردې ترسا متحد و. نو دغه کار سبب شو چې روسیه دې ته مجبور سي او پوتین مجبور سي چې دا چې جدي ګواښو چې هم پوځي ګواښو او امنیتي ګواښو د روسانو لپاره، نو دا چې د دغه ناوره او بې ځایه غوښتنې چې امریکا په دغه هڅه کوله ناتو هم په دغه کار دخیلو، نو د دې لپاره چې دغه خطر له منځه ولاړ شي روسیې مجبور سول، او چې په نهایت کې په پایله کې پوتین روسیې غواو ته دستور صادر کړي چې اوکراین باندې نظامي برید وشي، او دغه مسله او خطر چې روسانو ته متوجه وي دغه خطر رفع شي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په هندار پروګرام کې د ډاکټر علي واحدي نظر وورید. یو لنډ شان د ما اخلو او بیا راځو تاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. تر دې مخکې امریکا او اروپایي هیوادونو د روسیې په وړاندې یوکرین ته د کلک ملاتړ وعده ورکړی و، خو اوس وینو چې په عمل کې یوکرین یوازې پاتې شوی، او د دغه هیواد ولسمشر زیلنسکي په لویدیځوالو باندې له اعتماده پښیمانی ښودلې ده. دلته به د فرحت حسین مهدوی نه تپوس وکړو چې ولې د یوکرین په ملاتړ کې د کارند اقداماتو په ځای د امریکا او د هغه متحدینو غبرګون یوازې د بندیز او غندنو تر حده پاتې شوی، او دا چې تر دې پیښې وروسته به نړیوال نظام کم لوري ته لاړ شي.
اوکراین ته کومې وعدې چې ویدیزو هیوادونو او امریکا او یورپ ورکړې وي هغه باندې عمل نه کول یو طبیعي غوندې کیسه ده. او که چیرې د کوم تهدیدونه وي، کوم روسیا یې کومه تهدیده وله مغرب ممالکو، د دې نتیجه که چیرې دا شوي وي چې روسیا جنگ نه ورسته شوي وي، نو هغه نه به بیا خپل اهداف دوی تعقیبول، او اوس چې جنگ شروع کړی دی نو اوس خپل اهداف تعقیبوي چې هغه هغو اهدافو سره یقیناً مختلف دي. خو کوم مقاصد د مغربو هغه د جنگ کومه سطح ده هغې سطحې سره غالباً معلومیږي چې هغه خونسا شوي دي او نقصان ورته رسېدلی دی، ډېر لوی تاوان یې کړی دی. یقیني خبره ده چې د جنگ نه کومو ممالکو کوم مقاصد تعقیبول هغه کې مکمل د کامیابېدو امکان خو نشته خو د نقصان او د شکست امکان ډیر دی او معلومی کیده چې دا شکست خوړل دی کومه د اوکراین کم حکومت دی هغه ډیره غلطی دا و چې هغه خپل طاقت او خپل حیثیت اندازې نه و لګولي چې څومره یم هغه صرف اکتفا کړی و په مغرب باندې او مغرب هم خپل اهداف و چې هغه کې یوکرین نابود شو تقریبا ختم شو او هغه په څو ټوکرو کې به تقسیمی کی حالانکه دینه مخ کې ده د یوروپ دویم لوی ملک جرمنی نه بعد بلویدیز باندې د اعتماد یوه نتیجه هم ده دینه مخ کې مو په افغانستان کې دا کیسه په خپل سترګو ولیده چې افغانستان څه شان سره امریکا وتښتیده او افغانستان په خپل حال پریښود او سره د هغه کم فنډونه او هغه یې ضبط کړل کومې پیسې وې چې هغه یوروپ کې امریکې کې وې او هغه یې د هغه 11 سپتمبر والا واقعې کې خرچ کولو اعلان وکړ معلومیږي داسې ده چې ډېره د جنگ برنامه د مغرب نه وه دا خیال و چې د جنگ به نه وشي ځکه دوی اوس کې اصلي استولو اعلانونه خو کوي خو او دا متپاته ده چې هلته څوک شته نه چې هغه اسلحه بیا استعمال کی بس صرف شور یې جوړ کړی دی او شور وجه همدا ده چې اوس معلومیږي دوی ته او خبر شوي دي چې توان یې کړی دی کې یوکرین خو یا اوکراین خو گرفتار شو خو د دې لوی بایلون کې چې دی هغه د دې جنگ هغه یوروپ دی چې یوروپ د ګیس او د تیلو په سلسله کې به محتاج وي جاپان وعده ورکوي چې موږ به ستاسو د ګیس مسله حل کړو خو جاپان سره د دې مسله حل کیږي نه او امریکا وایي چې موږ ستاسو دغه مسله حل کوو دا هم په اوږده مدت کې ممکنه نه ده او د یوروپ غنم چې دغه روس نه دي تیل او ګیس یې روس نه دی نو هغه دوباره روس طرف ته بیا راځي یو ډېر غټ د شرمندګي دی یوروپ دپاره او اخري خبره دا وه چې عالمی نظام باندې څه اثر وي د دې جنگ یقینا عالمی نظام باندې د اثر شته چې هغه کې اول اثر خدا دی چې بے اعتمادی په امریکې باندې نور راځي او یوروپ ته به تکلیفونه او نقصانونه رسیږي تاوانونه به رسیږي مجبوري کې به او هغه به هم د امریکې کم عالمی جنگ نه بعد کم نظام جوړ شوی دی د هغه نظام کې چې یوروپ د امریکې د نظام یوه حصه و هغه فاصلې به پیدا کیږي په یوروپ امریکې کې او امریکا خو اوس هم په ډیرو محاذونو کې ورسته شوې ده او هغه کوم عالمی هجمونیک حیثیت وای لاسه ورکړی دی نو دا کم د افولو د زوال کم د مغربي نظام کومه سلسله چې شروع شوې وه هغه به دې جنگ سره ډېره تسریع شي او ډېره به تیزه شي دې جنگ نه به صورت یوروپ ته او امریکې ته ګاټه نه ده رسېدلې او نه رسېږي او د هغوی نظام به مشکلاتو سره مخامخ کیږي
مننه کوم د مهدوی صاحب ډاکټر علي واحدي تاسو راته وایي ولې لویدیز هیوادونه چې له یوکرین سره د ملاتړ وادي کړې وي اوس یوازې د بندیزونو او غندنو تر هده پاتې دي او له دې وروسته به نړیوال نظام کوم لوري ته لاړ شي
تاسفانه امریکا او غربي وادونه نه یوازې د اوکرین په وړاندې دغه ناوړه چلن کوي او د خپل ژمنی پایبند نه دی هغه وخت چې د دوی هغه ګټې او هغه منافع مطرح او دوی احتمال وکول کچیرې مثلا هلته دوی عدې جوړ کړي او د امنیتي او پوځي عدې په اوکراین کې ترلاسه کړي دا وعدې د اوکراین ولسمشر ورکړي وو چې ته ونه بیریږه که چیرې ته دا کار وکړه او که چیرې ته د خطر سره مخامخ شوې موږ ستا تر څنګ یو او ستا به ملاتړ کوو او په جګړې کې موږ به هم دخیل یو وخت ګورو چې دا عملی صحنه رامنځته کیږي امریکا شاته کې غربي هیوادونه شاته کې او په یوازې په بایکاټونه او قندلو سره مثلا اکتفا کوي دا معلومیږي چې امریکا او غربي هیوادونه دروغ وایي همیشه دوی د دوی لپاره خپل منافع او ګټه مد نظر دي او کچیرې هلته شتمنۍ لاسي شي چې دوی هلته انساني یا پوځي غواو مصرف کې د دوی نازیریږي او دا یو خورا لوی امتحان و د نړۍ د هیوادونو لپاره چې دوی د امریکا په بې ځای وادي ونه غولیږي او هیڅکله امریکا په دې حاضر نه دی چې هغه وخت هغه هیواد خطر سره مخامخ سي امریکا د غوي ملاتړ وکي نه یوازې په اوکران کې بلکې موږ ګورو د نړۍ په ټولو وادونو کې لکه په افغانستان، عراق، اکثر ځایونو کې دوی تر هغه وخته پورې هلته شتمنۍ لري او پر خپل هغه وعدې وهغي چې د دوی منافع مطرحوي. که چیرې د دوی منافع هلته د خطر سره مخامخ سي او نور دوی ونسو کولای چې د هغه ځای څخه استفاده وکړي، شاته کي او هغه هیواد او هغه حکومت او هغه چارواکي ته شاته کي او دوی خپل په هغه وعدې ته ژمن نه دي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د یوکرین د ورستیو حالاتو او په یوکرین باندې د روسیې د حملو د علتونو په باب د سیمې د دوو کارپوهانو خاغلی فرحت حسین مهدوی او ډاکټر علي واحدی نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ دا خبرونه په دې ورسته شیبو کې هم ملګری چمتو دي چې نننه ورسپانو ته یو کتن وکړي.
ورسپانو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب چې د افغانستان په اړه ته تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې نن هم په خپل لومړي مخ کې د اوکراین د جنگ موضوع ته انعکاس ورکړی دی او لیکلي دي په کیف کې په واټونو کې جګړه. د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون ویل لویدیز باید د یوې اوږدې جګړې لپاره ځیان تیار کړي. دغه ورځپاڼه په همدې عنوان سره د اوکراین د جنگ په اړه په اوږده مطلب کې لیږي چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د اوکراین پر ضد د روسیې پوځي عملیات په داسې حال کې څلورمې ورځې ته ورننوتلي دي چې ځینې رسنۍ د اوکراین په واټونو کې د روسیې د پوځیانو او د اوکراین د عسکرو ترمنځ د نښتې خبرونه ورکوي. این بی سی ټلویزیون راپور ورکړی چې روسي ځواکونه شنبه یعنی د فروری په شپږویشتمه نیټه سهار مهال د کیې په لور پرمختګ کړی دی او د دغه ښار په واټونو کې هم نښته پیل شوې ده. اوکراینی چارواکو له خلکو غوښتي دي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوکراین چارواکو زیاته کړې ده چې پر کیف ښار د روسیې توغندوي بریدونه روان دي او تر اوسه د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي هم دي. دغو چارواکو د پوځي پرمختګ او د روسیې د ځواکونو پر وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د یوې ویډیو په خپرولو سره د ځان په تړاو له هیواده د تېښتې خبرونه رد کړي دي او زیاته کړي دا مونږ په خپل وسلې پر ځمکه کې نه دو، مونږ به د هیوا ساتنه کوو. د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمیان د درې ورځې نه خطې په موده کې تر اوسه 100,000 کسانو خپل کورونه پریښودلي دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال د کیې پړوند یو پوځي اډه د روسیې ځواکونو له لورې نیول شوې ده او په دغه ښار کې جګړه همغراز روانه ده. الجزیرې ټلویزیون د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا له خولې ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې له برید راسې د 240 ملکي تلفاتو له منځه 68 کسان وژل شوي دي. اوکراین دا کړې ده چې تر دا مهاله یې 3,500 روسي پوځیان وژلي. روسیې په دې هکله څه نه دي ویلي. دغو بریدونو کې د ملکیانو او د اوکراین سرتیرو تلفاتو لسګونو کسانو ته رسیږي. په اوکراین د روسیې برید د لویدیز تون غبرګون راپارولی دی او پر دغه هیواد یې پراخ بندیزونه هم لګولی دي. په دې اړه د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون ویلي دي چې نړۍ باید په اوکراین کې د یوې اوږدې جګړې تیاری ونیسي. هغه دغه راز خبرداری ورکړی دی چې لویدیز ته جنګ او وخت دی ده او لویدیځوال باید ځانونه د جنګ لپاره تیار کړي. او په سپین بولدک کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته درنه مرجوبلي وخت دی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیښې عاملان بللي خو ویلي دي چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړي وې. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس وویل چې روغتون ته د ګڼو ټاپیانو تر څنګ د دوو تنو مړي هم ورول شوي دي چې تر اوسه پورې روغتون ته 28 ټاپیان او دوه مړي راوړل شوي دي. دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي. په سپین بولدک کې پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه جګړه ګڼل کیږي. خو د پاکستان مرکزی حکومت او همدغه راز په چمن کې ځایي چارواکو د دې پیښې په اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځواب نه وی دی ورکړی. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي دي چې جګړه وروسته له دې ونښتله چې پاکستاني پوله ساتونکو یو افغان ماشوم یو بل کس ووهه چې د پاکستان په خوا کې په ډیورنډ کرښه د پاکستان له لورې نصب شوي ازغنتار یې غوڅ کړ. که څه هم پاکستاني چارواکو خپلې خوا ته د مرژولو په اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه زیاتوي چې د چمن ښار په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت وین زابی الله مجاهد سره له دې چې پاکستاني ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي دی وایي په دې اړه څېړنې کوي چې دا پېښه ولې رامنځته شوې ده.
عزیزانو سم د تهران چاپ کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا نن په خپل لومړي مخ کې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیز په مناسبت یو غټ انزور چاپ کړی. د رجب د میاشتې په 15مه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک لمسی او د امامت د اسمان د اووم ځلانده ستوري حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت له کلیز سره برابر ده. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فالوی علمی مکتب کې چې ډیر متفکرانو په کېشتون درلود ګډون کاوه او د خپل پلار له فضایلو څخه په استفادې سره د تقوا، شجاعت، عدالت غوښتنې په څیر په لوړو اخلاقي ځانګړنو او صفتونو کې غوره بیلګه شو. د تهران راډیو ټولو کارکوونکو تاسو ته د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په اړه تسلیت وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په مناسبت د تهران راډیو ټول کارکوونکي تاسو ته تسلیت وړاندې کوي. عزیزانو اوسم رازو کیهان ورسپانه بل مطلب ته چې لیکي چې د امریکا چلونو ته باید زیر ووسو. د بد موافقینه د موافقین نه کېدل لا هم خدي. د دې ترنوان لاندې کیهان ورسپانه یو تحلیلي خبر لیکلی چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن له مشر جوزف بوریل سره په خبرو کې وویل د ایران او څلور جمع یوې ډلې ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې د لویدیځ لوري د حقیقت پال کړچار په بڼه کې پاقي پاتې ځینې مهم موضوعګانې هم نهایي موافقې ته د رسېدا او د حل کېدا خبر ورکړ. په ویانا کې د ایران او د څلور جمع یوې ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو د ایران د مرکچي ټیم د نوښتونو په دلیل یو لړ پرمختګونه تجربه کړي دي، خو د لویدیځو لورو په تیره بیا د زیاتره دباو د سیاست د دوام او د امریکا د پخوانی کړغیران حکومت د غیر قانوني اقداماتو د جبرانولو لپاره د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن لټۍ د بندیزونو د لیرې کولو لپاره په جدیت کې د شکونو او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدا سبب شوی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن له مشر جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې د هغه او د اروپایي اتحادیې د لوړپوړي مرکچي انریکا مورا د هلو ځلو په قدرونې سره ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت محور ټاکنه له خپلو سرو کرښو څخه نه تیرېده ده.
خوګورودونکو، اوس به مسیر ورځپاڼه چې د کابل څخه په انټرنیټ باندې خبريږي د ځینو سرټکي در سره شریک کړو. د افغانستان بانک دی ویل همې په خبرولو سره د امریکا د خزانه وزارت د هغه جواز هرکلی کړی چې پر بنسټ یې په ټولو حکومتي ادارو خصوصي او دولتي بانکونو باندې هر ډول بندیزونه لرې شوي دي. یاد بانک ویلي دي چې د امریکا د اقدام به له ټولې نړۍ سره د سوداګرۍ او راکړې ورکړې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز په ورسره بل نړیوالو بانکونو سره د افغانستان د خصوصي بانکونو راکړه ورکړه هم خپل عادي حالت ته ور وګرځوي. د یادونه ده چې د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان په تړاو خپل شلم نمبر عمومي جواز خپور کړی دی. د دې جواز پر اساس په ټولو حکومتي ادارو خصوصي او دولتي بانکونو هر ډول بندیزونه لرې شوي دي. دغه راز په هر ډول تجارتي فعالیت بندیز نشته. خصوصي بانکونه د نړیوالو بانکونو سره بانکي معاملاتو ته د پخوا په څیر دوام ورکولی شي.
زدمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د وخت په ختمېدو سره موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
نو خدای په امان.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، یو ځل بیا د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د دردونکو شهادت په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په خاصه توګه تاسو ګران اوریدونکو او د اهل بیت علیهم السلام مینوالو ته تسلیت او تعزیت وړاندې کوو او هم دې سره تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. وخت مو په خیر.